خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم آقا صاحب، ستړي مشه، سهار مو بخیر. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. د همارو چې اجرایه ریاست هیله مندي ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه د دې ده: افغانستان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلنډۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. او شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. پوره خبرونه: د افغانستان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو موسمي حمله شنډې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي، نو د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند همدارا زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه هم مهمه ونډه لري. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینی په واشنگتن کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې هیڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار انسان تښتونه نوره هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی و چې پرون د دغه هیواد یوه تابعه له 113 ورځې بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. دا فنلندۍ میرمن په کابل کې تښتول شوې وه. دې میرمنې له یوې سویډنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. بریتانوی رسنیو ویلی یو شمیر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له برټانیا ایستل شوی دی. 28 کلن سمیم بیگزاد د برټانیا د کورنۍ چارو وزارت لخوا کابل ته په زور استول شوی دی. د کینټ تبعیض ضد ډلې مشرې بریجت چاپمن ویلی تر هغو به خپل غږ اوچتوي تر څو چې د سمیم بیگزاد په اړه د محکمې حکم نه وي اجرا شوی او هغه بیرته په خوندي توګه برټانیا ته نه وي راانتقال شوی. لومړی وار څه وخت مخکې د ترکیش ایرلاینز پیلوټ د سمیم بیگزاد له وړلو انکار کړی وو او هغه بیرته د کډوالو کمپ ته لیږل شوی وو. خو په دویم وار د دې لپاره چې څوک د بیگزاد شور او غږ وانه وري د امنیتي ساتونکو لخوا په الوتکې کې کینول شوی وو. 28 کلن سمیم بیگزاد په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه او ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر مخ دی. د نامتو ادیب استاد سعدالدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسیده. د استاد شپون کورنۍ ویلي دي د هغه الوتکه د سهار په 6 بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناستلې ده. د ازادي راډیو خبریال د استاد شپون د جنازې د انتقال د مراسمو لپاره هوایي ډګر ته ورغلی او وی ویل چې ګڼ شمیر چارواکي او د استاد شپون د ادب مینوال هوایي ډګر ته رسیدلی وو. استاد شپون وصیت کړی وو چې د هغه جنازه په خوګیاڼیو کې خاورو ته وسپارل شي، خو چارواکو ویلي د امنیتي وضعیت له کابله به دغه کار تر ډیره پورې ممکن نه وي. ورزوده نړۍ خبرونه ته: شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د جنوبي کوریا چارواکو ویلي دا راکټ د 201 کیلومتره په ارتفاع 3200 کیلومتره واټن وهلی او د امریکا د ګوام ټاپو د هدف ګرځولو لپاره دا اندازه کافي ده. راکټ په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا راکټ متوسط واټن ویشتونکی دی، خو ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته کوم ګواښ نه پیښوي. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به پیرو بدله کړي، خو جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب وایي. د بسرحد ټولنو ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي. دې ټولنې پرون په یو بیان کې وویل په کورمه ایجنسۍ کې د بسرحد ډاکټرانو د ټولنې 14 کلن فعالیت د اسلام آباد له دې اعلان وروسته پای ته رسیږي. دا په تېرو 2 کلونو کې د پاکستان پر پوځ او شیعه ملکي وګړو د حملو ډګر و. بسرحد ډاکټرانو له 2 دولتي روغتونونو سره په ګډه د دې سیمې خلکو ته روغتیایي خدمات برابرول. د پاکستان رسمي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروستی خبر دا چې روسیه وایي په سوریه کې د 4مې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. د روسیې جګپوړي مرکشي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو د 6م پړاو د ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل. د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکېچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک کولو ته ډېر نږدې شوي. د روسیې په اړه بل خبر دا چې روسیې او بلاروس ګډ پوځي تمرینات د روسیې په ختیځ سرحدونو کې پیل کړل. دغو تمرینونو له وار د مخه د مسکو او لویدیس ترمنز لانجو ته زور ورکړی دی. دغه تمرینونه د سپتمبر په 14مه پیل او د سپتمبر تر 6مې به دوام کوي چې پکې 2200 پوځیان برخه اخلي. خو غربي چارواکو ویلي کېدای شي په دغو پوځي تمرینونو کې تر 1 لک پورې پوځیان برخه ولري. د قانون له مخې هغه وخت چې په پوځي تمرینونو کې 15000 پوځیان برخه ولري باید د نورو هیوادونو څارونکي هم موجود وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي.
زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي.
اجرائیه ریاست هیله مندی ښیي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو له ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي.
سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان جهانی حکومت ملت افغانستان در بخش های مختلف به ویژه در امن بازه با سوریه حمایت کند.
دا هموری چې ترکیه د غرب هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې ترکیه له روسیې وسلی اخلي. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کورکلې راډیو ډراما. وخت د سهار 8 بجې او تدقیقې دي. زه صفي الله ستانکزی یو ځل بیا تاسو ته سلام کوم. په تخنیکي چارو کې هم قادر جلالوف ناست دی. په داسې حال کې چې منی را روان دی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. طالبانو د پسرلي له رارسېدو سره سم د منصوري په نوم د خپلو عملیاتو پیل اعلان کړ. وسلوالو طالبانو که څه هم په سګني پسرلي او دوبي کې د هیواد په ځینو سیمو کې خونړۍ حملې وکړې، خو د کومې مهمې سیمې په نیولو بریالي نه شول. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
دوبی په 2 ورځو کې ختمیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی دې ته پرېنښودل چې خپل پلانونه عملي کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړی په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
روانونه که د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې واړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره موږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، نن جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپلو حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمی کې په پاکستان کې خپلو مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي، خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیاست. د افغان حکومت اجرایه ریاست لمندی خي چې د تروریزم پر وړاندې د ملګرو ملتونو په ملاتړ سره به په افغانستان کې وضعیت ښه شي. دغه څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل لار ومومي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ لري.
اجرایه ریاست وایي دا چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی، باید ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې د مبارزې لپاره له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. دی وایي هیله لرو چې ملګري ملتونه د نړۍ د لوی سازمان په توګه په بېلابېلو برخو په ځانګړي توګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانانو ملاتړ وکړي، چې موږ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو شاهدان اوسو او وضعیت ښه شي. دا مسله د سیمې او نړۍ پر وضعیت هم اغېز کولی شي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې ملګري ملتونه ماموریت لري څو له افغانانو سره مرسته وکړي چې جګړې ته د حل یوه لار ومومي. تدماچي اماماتو په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې سوله باید جامع وي او په دې برخه کې د هر کیدونکي کار په اړه ټولو ته پوهاوی ورکړل شي. ښاغلي اماماتو په دغه مقاله کې همداراز ویلي چې ښځې او نارینه دواړه د مثبت بدلون او د اجماع د پیاوړي کېدو له لارې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خزمن تمامیدای شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز په مقاله کې لمندي خودل شي افغانان په بنسټیز توګه کار وکړي او په شجاعت او شمنتیا خپل تاریخ جوړ کړي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي کڅام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له رول څخه انکار نشي کېدای، خو اوسنۍ ستونزې ته په کتو او د سولې د ټینګښت لپاره د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د دې لامل شوی چې دغه سازمان په دې برخه کې فعال رول ونه شي لوبولای. سیاسي کارپوه بشیر عاطف ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د تسهیل کوونکی رول ولري او د دغه لړۍ تخنیکی اړتیا پوره کړي.
په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونه او ملګری ملتونو پورې تړلي ارګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړې دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزوري چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې لپاره یو ټولمنلی میکانیزم را جوړ نه شي او د سولې لپاره عملی ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په کتنه کې ویلي وو چې ملګري ملتونه باید د افغان حکومت غوښتنې په پام کې ونیسي او د خپل کار اغیزمنتوب ته پام وکړي. ښاغلی غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د واحد او اغیزمنو پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړې وه چې له مخې په خبره د فعالیتونو یو واضح ستراتیژي رامنځته شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. ازادي رادیو ته غویاست درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن سهار افغانستان ته ورسېده. استاد شپون د سپتمبر په 10مه د 43 کلنۍ په عمر د امریکا په ورجینیا ایالت کې ساه پرې کړې وه. حدیث پردیس د کابل په نړیوال هوایي ډګر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د استاد شپون د جنازې د رسیدو لپاره ورغلی او سهار وختي اوس هم هلته دی. له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. پردیس صاحب، ستړي مشه، سهار مو په خیر. د استاد شپون جنازه خو راورسېده، تیر پروګرام کې مو هم وویل څه کوم چارواکي راغلي وو، جنازه به چیرته خاور ته سپارل کیږي او څه پلان دی؟
مننه سنګزی صاحب، ستاسو جان سهار په خیر وي. سلامونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بلې د استاد جنازه راورسېده او د جنازې لپاره دلته کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې بیلابیل د ادب مینوال، د رئیس جمهور مشاورین، همداراز پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت سرپرست، د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست، دوی هم راغلي وو. جنازې ته دعاوې وکړې او له هغې وروسته د استاد مرحوم جنازه انتقال کړه لغمان ته، او هلته به په لغمان کې سرخکانو ته دا خاورو ته سپارل کېږي. د ادب مینوالو، همداراز د استاد شپون کشه او نشتون د ادب او فرهنګ په برخه کې یو لویه تشه وبلله، او همداراز د ما د ولسمشر له سرکار سره خبرې وکړې، له غزنفر صاحب سره. نو ده وویل چې مراسم د ولسمشر د ځانګړي لارښوونې په اساس باندې، نو د استاد جنازه د کابل نه چې البته د خپله وصیت کړی و، هلته په لغمان کې خاورو ته سپارل کېږي. بل
یعنی هغه مشکل چې ویل کېده پخوا چې امنیتي ستونزې دي او د جنازه ګواکیل ته نشي وړلی، هغه اوس رفع شوې ده؟
بلې، او د دوی سره چې خبرې وکړې په خپله د استاد مرحوم ورور سره، نو هغه ویل چې په خپله شپون صاحب دا وصیت کړی و چې د جنازه به هلته په لغمان کې باید وسپارل شي. نو په مخکې تر دې داسې اوازې وې چې ګواکې د جنازه به ننګرهار ته انتقالېږي، خو دوی ویل چې په خپله استاد دا وصیت کړی و، نو دوی هم د هغه وصیت عملي کړ او جنازه یې عمل خاورو ته سپاري. همداراز باید ووایم چې د استاد جنازې سره د لګډولو لپاره، یعنی د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست پوهان باوري او همداراز نور یو شمېر افغان چارواکي، دوی هم یعنی د جنازې د انتقال لپاره ورسره لاړل، او تمه ده چې هلته په لغمان کې به د جنازه خاورو ته وسپارل شي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم حدیث پردیس، د ازادي راډیو خبریالو، چې د کابل ته د استاد سعد الدین شپون د جنازې د رسیدو په اړه باندې موږ ته وروستي جزئیات واورول. د استاد شپون جنازه نن سهار کابل ته رسیدلې، هغه د سپتمبر په 10مه په امریکا کې ساه ورکړه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د هیواد په ځینو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د سیمو د خلکو او سپینګیرو په هڅو دغه تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانیستل شي. یو سلو څلور شپېته مرکزونه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د ریپورټ په اساس په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناامنیو په خاطر تړل شوي دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د دغه راپور لخبرېدو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي، نه دومره ډېر مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. د ده په خبره وزارت هڅې کوي چې تړل شوي روغتیایي مرکزونه د سیمې د خلکو او مشرانو په مرسته بیرته پرانیزي.
45 مرکز سیده که یک رقم بسیار زیاد بلند نیست، ممکن بسته باشه نه.
15 روغتیایی مرکزونه چی ډیر لوړش میره نه ده، ممکن تړل شوی وي، شای په دوی که هم ځینی فعال وي. زه فکر نکوم چی له 15 یا 10 څخه زیات مرکزونه تړل شوی وي. دا هم په موقتی توګه دي او د مشرانو مخورو او د خلکو د مداخله او خبرو په نتیجه کې به بیرته فعال شي.
خاغلی نعیم وویل د عامې روغتیا وزارت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمت تونو در رسولو په نیت یو لړ نوي پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله په افغانستان کې 164 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. فرانس پریس آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان له قوله ویلي چې د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره شاوخوا 3 میلیون افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پخوا تر دې د فراه او بادغیس په ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ټول هیواد کې 2,500 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تاییدوي او د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې د تړل شوو مرکزونو د بیرته خلاصولو هڅې زیاتې کړي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث آزادي راډیو ته وویل
ولی متاسفانه در مناطقی که در اونجا مخالفان مسلح دولت
افتاد. په خوشنی سره په هغو ځایونو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حاکم دي، نه یوازې دا چې روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه تړلي، بلکې ټول کارونه چې دغه نظام پورې اړه لري تړلي دي. موږ به د اکشن په ورځ په دغه راپور بحث وکړو او په کومو موضوعګانو کې چې ستونزې وي له عامې روغتیا وزارت سره به شریکې کړو.
خاغلی حارث وویل د دغو مرکزونو له تړلو سره په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او د دغې ستونزې پر وړاندې باید بې پروایي ونه شي. د دا هم وویل که د عامې روغتیا وزارت د دغو مرکزونو د بیرته پرانیستلو توان نه لري، باید د روغتیا له نړیوال سازمان څخه چې په روغتیایي برخو کې کار کوي او همداشان له نورو اغېزمنو بنسټونو مرسته وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې احمد شیبر لوستي.
نېشنل انټرست خپرونې دا مسله په یو مقاله کې څېړلې ده چې څرنګه د امریکا نوې ستراتیژي پلي کېدای شي. دا خپرونه لیکي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د کتونکو په باور مثبت او منفي اړخونه لري، خو که هر ډول ده دا د واشنګټن پالیسي ګرځېدلې ده. د خبرمنې په باور اوس د دې ستراتیژي د تطبیق لپاره امریکا په پوځي، ډیپلوماتیکو، اقتصادي او پراختیایي چارو کې همشغی ته اړتیا لري. نېشنل انټرست وړاندې 500 ټکو ته اشاره کوي چې باید پاملرنه ورته وشي. لومړی له سیاسي، اقتصادي، پراختیایي او پوځي اړخه د افغانستان وضعیت ده. دوم د پاکستان نقش ته چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د سولې د خبرو امکانات برابر کړي. دریم باید د افغانستان هغو ګاونډیانو ته چې د سولې په خبرو کې مهم نقش لرلی شي توجه وشي. څلورم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو او ملاتړو نقش ته توجه پکار ده تر څو سولې ته لاره هواره شي. او پنځم هدف د سولې داسې خبرو ته رسیدل دي چې طالبان هم پکې وي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکایي چارواکو دغو هدفونو ته د رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکلی، خو غواړي چې دا هدفونه عملي شي. د خبرونې په باور واشنگتن د دې غوښتونکی دی چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې ډول به طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي او د هند او پاکستان ترمنځ به کړکېچ هم راکم شي. نېشنل انټرست په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د سولې د خبرو لپاره مؤثر ګڼي، خو لیکي که چېرته په افغانستان کې دننه د افغان ځواکونو سمه روزنه ونه شي، له پاکستان سره لانجه هواره نه شي او د افغانستان له ګاونډیو سره له سمې ډیپلوماسۍ کار وانخیستل شي، د واشنگتن نوې ستراتیژي به چې اصلي هدف یې د سولې له بهیر سره د طالبانو یو ځای کېدل دي تطبیق نه شي. د لویدیز ویبلې چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان راوروسته د پاکستان هلو ځلو ته اشاره کړې ده او لیکي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف چین، ایران او ترکیې ته ولاړ تر څو د هیوادونه د افغانستان په قضیه کې د اسلام آباد د دریځ ملاتړ ته وهڅوي. ډیپلوماټ لیکي چې داسې ښکاري چې په سیمه کې د اسلام آباد نږدې ملاتړی چین هم اوس بې صبره شوی دی او پر دې خوښ نه دی چې پاکستان په پنجاب کې د یو شمېر میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هڅینې کوي. د خبرونې په باور پر پاکستان به د چین فشار شاید دغه هیواد دې ته مجبور کړي چې د وسلوالو ملاتړ کم کړي، خو ګرانه ښکاري چې د پاکستان په امنیتي پالیسي کې ډېر ژر بدلون راشي. ډیپلومات د خپرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکي چې اوس نو د پاکستان مربوط ده چې غواړي خپلې پالیسۍ ته ادامه ورکړي او په نړۍ کې نور هم منسوي شي او که په دې پالیسۍ کې ژور بدلون راولي او خپلو لرې ګټو ته پام کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست انقره د ترکیه پوز ته د روسي وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېښنې رد کړې او ویلي ترکیه به بیا هم د ناتو متحده وي. د ترکیه حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې له روسیې څخه اس 400 دافع هوا سیستم اخیستی دی. د دې خبر له خبرېدو وروسته ځینو اروپایي هیوادونو سخته اندېښنه وښوده. احمد تکل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
وروسته له دې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د پوز لپاره د روسي وسلو د پیرودلو له پلوه د لویدیز اندېښنې رد کړې، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدیز سره د ترکیې د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د اس 400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سه شنبې په ورځ اعلان کړه د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یوه وتلي هیواد څخه رانیسي او بیه یې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکي مطابقت لپاره هم د لویدیز اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیري، خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه اس 400 سیستم پیري، نو تابند به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولس مشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیزوال لیونی کړي دي، خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پریکړه کړې او بیا به یې هم وکړي. ترکیه چې لوی پوز لري د ناټو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناټو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولس مشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پکتیا ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونو ته غوږ دو چې په څه اړه باندې خبرې کوي.
حبیب الرحمن د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. یو ځوان بایز د زمان نظر دا د اشرف غنی بار بار پکتیاوالو سره وعدې کړې دي چې زه به تاسو ته بیا رغونې او نور ډېر کارونه وکم، خو ده په عمل ان کې څه نه دي کړي. کوم کارونه کومې وعدې چې دي کړي دي هغه نه دي ترسره کړي. دا راځي باید هغه کارونه وکړي چې پر مثال د پکتیاوالو دپاره هغوی د ښهوالي دپاره وي.
زه حاجي عثمان د پکتیا ولایت اوسیدونکی. پکتیا سره څه وعدې سوي دي دوی نه دي ترسره کړې، نو دوی باید وعدې ترسره کړي او کار وکړي عملي. دوی د بندو وعدې کړې وې، د اقتصاد ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، دا ټولې وعدې کړې یو هم نه ده عملي شوې. اصلا خبر دا ده که دوی غواړي چې دلته راشي باید خپلې وعدې عملي کړي، که یې عملي نه کړي دوی راتګ بې ځایه ده او تکلیف دې نه باسي.
نوم مې محمد ریاض دی، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که اشرف غني پکتیا ته راځي نو موږ ته د عملي د کار لپاره راشي او وعدې دې دلته خلکو ته نه ورکوي. داسې کامیاب شوی تر اوسه پورې دلته داسې یو پلان هم تطبیق شوی نه ده او نه سرته رسېدلی ده. موږ ته کومې وعدې سره کړې شوي هغه داسې پلچ پاتې شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 13.5 خبرونه کوي. تر خبرونو البته لاندې خبرونه ورسته د کرکټ د شپږیزې کرکټ په اړه باندې به تاسو ته یو مفصل راپور هم خپور کو. خو تر هغه مخکې واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان چې سپن بولر دی او بیټینګ هم کوي د استرالیا په بیګ بش لیگ کې د اډلایډ سترایکرز ټیم لخوا اخیستل شوی دی. د سترایکرز ټیم کوچ جیسن ګلسپ ویلی دی ډیر خوښ دی چې راشد خان یې اخیستی ځکه هغه د شلاوریزو کرکټ لوبو انرژي لري او ټول یې هڅولی دي ځکه هغه یو ځوان لوبغاړی دی. همداراز راشد خان له کرکن فو سره په مرکه کې ویل دي چې ډیر زیات خوښ دی چې په سترایکرز ټیم کې د بیګ بش لیگ لوبیږي او دا د ویاړ دی چې د افغانستان د لومړني لوبغاړي په توګه باندې د استرالیا په دغه مهم تجارتي تورنمنت کې برخه اخلي. د سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تندر ټیم په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. د بیګ بش لیگ د تجارتي کرکټ سیالیو تر ټولو غوره او معتبر لیگ شمیرل کیږي. اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ ښځې د خوشې کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. یوه فنلندۍ ښځه له 113 ورځو بند وروسته د انسان تښتونکو له منګولو پرون خلاصه شوه. هغه په کابل کې تښتول شوې وه. برتانوي رسنیو ویلي یو شمېر خلکو پرون شپه په یوې بیړنۍ مظاهره کې د هغه افغان د بیرته ورغوښتو په ملاتړ غږ اوچت کړ چې په زور له برتانیا ایستل شوی دی. سمیم 22 کلن دی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا له برتانیا ایستل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا په بیګ بش تورنمنت کې اخیستل شوی دی. هغه د اډلایډ سترایکرز ټیم لپاره لوبیږي. ویلي دي چې ډیر زیات خوښ دی د لومړي افغان په توګه باندې په دغه تورنمنت کې برخه اخلي. د راشد خان د ټیم یعنی اډلایډ سترایکرز لومړی لوبه به د سیدنی تندرز په وړاندې د دسمبر په 22 وشي. بیګ بش د تجارتي سیالیو تر ټولو غوره لیګ دی. شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ آزمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایدو ټاپو تیر شوی دی. د بیسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت غوښتنه ترې کړې چې د ډیورند کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې خپل فعالیت بند کړي او د روسیې او بیلاروس هیواد پوځیانو د روسیې په ختیځ کې تمرینونه پیل کړي دي. دغه تمرینونه د سپتمبر 14 پیل او د 16 پورې دوام کوي چې 2200 پوځیانو پکې برخه اخیستې. لژمنې سره سم اوس هم د شپږیزې کرکټ په اړه باندې درته رپورټ خپرو. د شپږیزې کرکټ لیګ د سپتمبر له 12 پیل شوی دی. تر 22 به دوام کوي. شپږ غوره ټیمونه پکې برخه لري. څه باندې 40 بهرني غوره لوبغاړي هم د افغانستان په دغو شپږو تجارتي ټیمونو کې لوبه کوي. پرون د دغو لوبو د لیدلو لپاره څه باندې 10,000 کسان ورغلي وو. واصل وصال د شپږیزې د کرکټ د لیګ د پیل په اړه باندې او دا چې څنګه دوام کوي او نور څه مسایل لري یو مفصل ریپورت جوړ کړی دی. تر دغه مفصل ریپورت وروسته تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. لمړی د ازادي او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د کور کلی رادیو ډرام.
د شپږیزې کرکټ لیګ پنځم پړاو سیالیو د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلی. د کابل نړیوال لوبغالی په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې لپاره بیا او د غوسیالیو ته لا ښکلا ورکوي. هغه ښار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالي نه دی خو امنیتي تدابیر پکې ډیر کلک دي. لوبغالی ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونه امنیتي سواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغو سیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغو سیالیو لپاره د نندرچانو شمیر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کموالی راغلی. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکرالله عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل
سر له سبا نه به د هر ټکټ قیمت 100 افغانۍ وي. د ټولو افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبي نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول سوي دي. مطمئن یم چې لوبي به ښه تر سره کیږي. په امن کې به تر سره کیږي.
د شپږیزې سیالیو شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوی کرکټران لکه الټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوی څخه، کامرون ډیلپورټ له ساوت افریقا څخه، رایاد امرت له ویست انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمېر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته هر کال تر سره کیږي. واضح خبره ده، لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره، او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی، سخت کرکټ وکړي له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره، چې دا ټولې ګټې دي.
ترې ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړده، هغه پرشری چې خارجي لوبغاړي یو نوم لري، نو دا موږ د ځوانانو لپاره، د موږ لپاره ډېر ښه خبره ده چې خارجي روزونکو سره د هغوی خبرې اورو، د هغوی نزده کړه کو.
د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی او د زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه آل راونډر سکندر رضا د دغه سیالیو په اړه داسې وایي:
که تاسو ان شاء الله دنه بعد ګوري دیش پګیز نه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نور هم پرمختګ کوي، ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړ سره یو ځای کرکټ کې، نو د هغه ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکي تا ایکسپیرینس هغه سره شریکي، نو د کرکټ لپاره ډېر خبره ده.
لایک سر آی واز هیر د لاست ایئر، سو آی ثینک آل دوز نروز آر گون فور می.
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و، ځکه اوس کوم اندېښنې نه لرم، خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی، زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول کېدلای.
دا پنځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي، خو سږکال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بې ساري دي، چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو، روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي. د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي. عبدالشکور چې له پېښوره د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی، په دې اړه داسې وایي: د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې، او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو ترڅنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیون افغانۍ پانګونه شوې. افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ له سترو لوبډلو سره سیالیو ته تیاری نیسي، او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینا ګډون کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي، نو ځکه د سی برخې کارکونکو له ټولو کورنۍ غوړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکړي. نن په همدې کله غیګول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نور الله الفت دی. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې اوس د ماشومانو تغذیه په کوم حالت کې ده؟
کوم سروې چې په 2013 کال کې د کوم سروې موږ جلا کړو، د غین نتیجه چې موږ ترلاسه راغلی و تقریبا 3.9%.
بله،
هغه خوارزاک ماشومان موږ لرل چې دغه قدونه ټیټول، یعنی هغه خوارځواک ماشومان چې تغذی و په مناسب ډول تغذیه نه کېدله، تغذیه کې مشکلات موجود، دغه قدونه نسبت هغه نارمل هغه مناسب حالت
ټیټ
پاتې و.
علت هم دا و چې دوی ته د مور شیدې نه
ورسېدلې، علت هم دا و چې په مناسب وخت باندې صحیح طریقې شیدې ورته نه ورسېدلې، په مناسب باندې نور تکمیلونکي غذاګانې ورته په مناسب ډول نه ورسېدلې، یعنی غذا ورته رسېدلې خو چونکې په مناسب ډول سره ورته نه ورسېدلې. همدارنګه د هغه خوارزاق ماشومانو فیصدی چې د غوی د عضلاتو زوب لري، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5% ول
زوب د عضلاتو څرقم،
یعنی هغه د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو زوب معلوم او زوب شی او عضلات زوب شی دند په دې له هاچ
نارمل شکل نه درلوده،
نارمل شکل نه لرود، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه ورسیدله، غذا کم رسیدلو، نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي، نو وجود څه کوي د عضلات څخه کوم چې موجود دی تحدد جلدی شه موجود دغه څخه استفاده کوي.
دا کومې غذا باندې تاثیر کوي؟ هدف مو د مور شدیدی،
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه باید په لومړی ساعت کې د مور د شیدو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده، او دا غینه ورسره شپږ میاشتې پورې خاصتا د مور په شیدو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شیدو څخه نور غذایی مواد و نه خلی، ورسره دا غی څخه د مور شیدې د ماشوم لپاره کافی نه دي، هغه باید نور غذایی مواد، نور تکمیلونکي غذاګانې د مور د شیدو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه 3.6% هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه
کم
و. او مونږ کوم چې د مور د شیدو پاکلم درته ویلې، تقریبا 9.4% ماشومان په لومړی ساعت کې د مور شیدو څخه تغذیه شي ول، او همدارنګه 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاص د مور د شیدو په واسطه تغذیه شي ول، او 22.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایي مواد ته لاسرسی لري دغې څخه تغذیه شي ول. چونکې تاسو به تر معلوم ده سوی تغذیه زمونږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو سره کته ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. کچیرې په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شیدو په واسطه تغذیه شي، 22% د ماشومانو د مړینې کچه ښکته کیږي. کچیرې شپږ میاشتې پورې موږ خپل ماشومان خاصه د مور د شیدو په واسطه تغذیه کړو، 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. کچیرې په مناسب ډول سره د شپږ میاشتو خو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایی مواد د شیدو تر څنګه خپل ماشومانو ته تغذیه کړو، نو 6% د ماشومانو مړینی کچه کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس پرې باندې خبرې وکړئ چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شیدې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله
خو زه به په بیلګی ډول سره څو شانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور شیدې په واسطه
نه
تغذیه کیږي، یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهی، یعنی د خلکو د آگاهی سطح ښکته ده،
تاسو د مور د شیدو په ارزښت نه
پوهیږي. بلې د مور د شیدو په اهمیت باندې زمون خلک نه پوهیږي، هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شیدو استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پوهیږي. مور شیدې ډېر مهمې دي، باید مونږ د مور د شیدو زید د نور غذایي موادو په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهی سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثر ځای کې خلک لاسرسی نه لري، صحیح کار کوونکو ته دوی نشي کولی چې هلته صحیح کلینیکونو ته لاړ شي، او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شیدو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هماغه د آگاهی ساته د ټیټوالی لامل څه؟ بل څه مشکل ده؟
خوب دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل ده چې بعضې مورګانې مثلا د تیونو مشکل ولري، نو دوی خپله نه پوهیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري، خلک فکر کوي مثلا بعضې مورګانې وي هغې د خپله د جسامه د وجې نه واړې وي، هغې فکر کوي چې دا زما تیونه د دومره کافي مقدار شیدې نه تولیدوي چې زما ماشوم پرې مړ شي تغذیه شي، بلکې د هغوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. که چیرې د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شیدې هم زیاتېږي، او د دوی ماشومان په مکمل ډول سره د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي. بل بعضی صحیح کارکونی کی پوڈری شده معشومانو تا توصیه کیگی چدا زمان دی وزارت صحت عامه دی قانون خلاف دی مگر متاسفانه بعضی ڈاکٹر صاحبان یا بعضی صحیح کارکون کی پوڈری شده بعضی معشومانو مثلا یو مور رازی و زمان معشوم موگه دا اگر بغیر دینا چه هاگا طریقی چه دی مور شده پی زیادیگی دا غیر پا خلاف اگوی وچ شده یا پوڈری شده معشومانو تا توصیه کوي چې دا زموږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیې لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه، چې کله مور روحن نارامه د مور شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه د مور د شیدو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي. ځکه هلته یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. چیرې مور نارامه وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي. چې کله دا افراز نه شي د مور په تیونو کې شودې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو میندې یعنی حمایه کېږي نه، چانس پیدا شي چې خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي. برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولای چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولای د مور شدی
وخری او دغه عوامل د چمور چانس نه پیدا کوي چې دغه
اوس که په دې باندې خبرې وکړي د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي
په مختلف وختونو کې دې لپاره چې د سوی تغذی کچه معلوم کې مختلف اوقات کې موږ سرویګان کو چې تر څو موږ ته د سوی تغذی کچه معلومه شي. همدارنګ په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغې ته کله میندې مراجعه کوي هغوی ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیې په هکله، د حامله میندو تغذیې په هکله، همدارنګه د شیدو ورکوونکو میندو ته مناسبې مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغې ته نشونما کارت وایي. که چیرې یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي، موږ هغه کارت ورته ډکو، یعنی هغه په مختلف اوقاتو کې په هر حالت کې ښیي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده که مشکل لري. که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشورې ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیې څخه مخنیوی وشي. او بل که چیرې ماشوم سوی تغذیې وي یا خوارځواکی وي، نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغې د تداوي لپاره، هغوی تداوي کیږي.
درمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د کابل ښار په دې وروستیو او څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوې بڼه جوړ شوي، خو له بعده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي، هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شونې شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلی راغلو. قلی خاطر ته په نږدې کېدلو سره مو سترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو ولګېدې. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا شوه کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، هرې خواته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول په غونډي، او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوې؟
جای نشته کنه، جای بېخي شته نه، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکون مندکون د توس بیخی خینه دی، او پاس هرگه پراته دی وکیل غم مام نخوری، ما خپل ما شغ را بجه بیوهی، خوار و غریب وش خبا نده.
عرب راز به توم را کسفات را وری دلتی؟
والا زخ دی را وری، این این لیو موتش کم زیاد کنگ.
تخپل توم را را وری؟
زخ با دوه کراچه دوه کراچه و بودم، این اختاق
تنها تی را وری که دی کور نور خلکیم را وری؟
نور خلکیم نیده، دی کور دی که خلک غون مالتا وری.
دی کسفاتو پا دی بلا خواه که میرمنی دی چه دوی کسفات را وری دلتی واچه نو ور بستو لدی نبا هم پختنه وکو چه دوی والی کسفات را وری او دی خپل کور پا خواه که چه که دی ساس خپل نمرات وایه؟
ایمانو رواش.
رواش شده نوم دی؟
خواه
دقا منطقه که چه وسیه گیدی نوم چه ده؟
نومه کلی خاطر مگ ده تر پخزو بانی وروی نتی وچو لری وروی نسو
دی که تفاتو که دی کم شایان دی لک خوراتوه؟
لک دی وخو خزل ده بکه، لک کاغذ ده بکه، لک توتای بکه، لک دیرانی لگیری این ده شاین.
ارا را سومره که تفات را وروی دلتی اچه؟
نیم تشبه، یو تشبه ده سی، دو تشبه ده سی بوزی. از پینگرین سلای ده غی ورای نسی، اگه جای پا جای پروتا شکر لری. چین جان ورکای زوی لره مینه غی ورمانه دوره را لیزتی خپل دلتا را پاکو پاسی جکو.
که تفات دلتا چه؟ او بعد وی بیتا طول کور تر جی؟
او کن.
خود ترغی جی چی وی لکه لری ایسا کنه؟
سی او زوی مزلمه و کراچه که بمرتبه را را تا برو بین. او زوی میخواسته نه. که او سپینگره سلای ده غلطه پروتی.
نو امداد در تاسوان ده دجنه و باسی ده کور مخی واچه؟
کور مخی خوم نره خوال لری داویم.
ام دوست پیتای کور مخی پراتی دیم؟
وو خود سنگ بکنو. نسته ده سی جای نسته کنه. نسته مخه نسته کنه.
راست بگو. تلی نمراتوه؟
سید ولی.
سید ولی. کسفات چیر تا چه؟
کسفات ده پاچی که چه. پس دیر سی سرک ده سرک راو لیگی. سرک بیا لار بندیگی. لار سی بند سراتی مجبور سی دروازی خلوی که کوت کو.
که. او دا خسی سی غیره داری چی کیگی؟
دامی مرده.
کمور دی ویلی وای چوک نسته چې کثافات است خو نه خدا زوانی نو تولی کثافات بیرون لری نه وری
زه خو کور کې نیمه کار پسی ورکه نه
کار پسی ورکه کثافات دې پرخي دي خځو ته
او کثافات خځې تم پرخي دی کاله پکې ده نه غوغان کوون خوشحالي دا شی هم خځې کوي
او دا خځې بیا کثافات دې دروازې خوله کې درته چی
او دروازې خوله کې چې اتی مجبور اسی هغه یې سی بیا موږ پاس هم ته چو بیا هم ته کوټ پراتی ایستو کوم غم نه خوري
کسافاتونه ای خواته دی مالون و پاتشفینی دی خوشایی دی دا پراته دی غواگانی دی میاسی دی موچان دی دیر بد بویده سرال دی چی دلتا دی کسافاتو دیر بد بویده دستی ما هم دیر بدخ کاریگی زکه هر خواته زور پیپ زور پلاستیک او نور کسافات خواره واره پراته دی دلتا تقریبا لشل و نزیاد ماشمان لیدل کیگی چی دی کسافات خواهشاکی لو بکی او د سیمې خلکو په وینا یا د کورنۍ د غړو په وینا یې له دې ماشومانو نه هر ورځ تر پنځو شپږو لسو پورې ناروغانی داسې کورنۍ هم دلته شته چې اکثره یې دومره پیسې نه لري چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي بیا کورنۍ تداوی پې کوي دلته داسې ویل کېږي چې ډیری ماشومان د همدغو کثافاتو له وجې نه مړه کېږي هم زما په خوا کې یوه میرمن ده وړکی زوی ورسره ده د زوی پښې لوڅې دي او همدلته په کثافاتو کې ولاړ ده سر یې په نکریز ورته سور کړی که نه نوم دې راته وایه
شریفه
دا ماشوم دی چی کی گیم؟
دا می اون دور ده
ها ما فکر کو چیز الک نه دی الکان جامعه بسته
نه جلکه ده
وبخی دل خو دیر بد بوی ده دا ماشوم دی
سیوانان یه ور لخلی سیال نسست
ها
دست مریضان سیواری زلم راجیم دست لخلی سی
مخی تاسی گواندیانو ویل چیز دلتا ماشومان مرسی بیدی لام ده کسفات رو واجینا
مو کرا دیر ایوانان مرسی
آقا دی چا ماشومان وی؟
دم دی کلی
دم دی کلی وی
تاسو څه پوسوي چې د کثافاتو د دغه بد بوی له وجې
دي زړه راجګوله نه سو او داسم داتي مسئله سره باندې
او سره راقم کاوه
خو دا
څومره وخت وروسته بیا مرسوله
مې اسفه په وتلی شل شپې په وتلی او داس مګنه پی پیدل دا نور مریضان دي ډاکټران ته سی او ډاکټر له وعده لګ ګندګیش کده مرزه خسته ده
بیا څنګه سبل اخره
اخر له دغه سوسي خلیل نه ملي ذاتي زیات سوسي او نه سوسي
ورور اوس بترته وای کله چې داخله دلته کثافات راوړي اي چی کنه کوم مشکلات تاسو ته پیښ کړی دي
خلک دا جنگلي راوړي د منطقه بيخي په بوینه ولې مچان ستاب کې میا سي ستاد خلک بيخي په تکلیف کړی دي سره کې بيني ولې د بيخي منطقه غونډه په لړلې ده
شخصن تاسو ته خپل د تاسو کورنۍ ته کوم مشکلات د کثافات جوړ کړی دي
خلک دي ولا ټول مریضان کړی دي زیاتره مریض دي ډاکټر ته ورسي مکروب دي او دا د واغه دینه بل کم کړی او پیار کوم دا پیښ کړی
جنجول ندي
او جنجول ندي دي
دلته یو بل ورورم راغی کډلې چې په پایل کې تاسو خپل نوم راټوایې
اسمه شغاسي
څومره وخت کې په دې منطقه کې اوسېږي
سلويخت کاله
سلويخت کاله دا څو سلويخت کالو کې تاسو د خپل کورو کثافات چیرته اچوي
زمونږ د کورو کثافات هم د تاسو شهروالې راتله وړلې او سينول هم د تپراته د شکایت هم ډیرو کې
یعنی تاسو نسې کوي چې ټول ګاونډیان سره یو ځای سي او دغه مشکل یو لار پیدا کړي
مخه شکایت کړي او نایته تریو د کثافات په خاطر او نه کوي کار نه کوي
دلته یو بل ورورم راغی د سیمې مسولیت لري اول تاسو خپل نوم راټوای
اسماعیل الله
تاسو خو د خلکو خبري واوریدئ چې دلته شاوخوا د کثافات نه ډیر زیات په تنګ دي کنه تاسو د کثافات د لری کولو لپاره څه کړی دي
مخه ډیر علي ځل کړی دي په واسه پرانه د خلکو توای می راوړي راوړي بیا چې هر څه په زور خو نه کیږي او شاروالي خپل د ایزاغه نه ده کړی چې وی
اته خپل مسولیت څه ده
همغه مسولیت ده چې خلکو توای سیمیا شوی خو خبر نه اوري څوک نه لری ایم راوړي دا نږدې کورونه ایم راوړي ډیر به حد زیات دي
خپل کوم خاروالي ته ورغله او ته ویل دي د کثافات د جنلري کی
یو لاس پیری خو ورغلی هم د دوه میاشتو کې سپینګی دي رسرکلې او د خرکلې او بیا مولې درزو به رانغ د څوکي څوک هم رانغ
بیا دا مساله تاسو په تعقیب نکړه
په سی تعقیب کړم دا اوس هم څه هغه لګي خو نه کوي
اکثر خلک تاسو نه ناراض ښکاری دل سي دي سیمه هغه مشکلات تر خپل اصلي ځای نه رسې په دې کې څه وایي
مخه رسولی دي خو هغه اقدام نه کینو مګر دې کې ملامت نه وي شهروالي خپل اقدام نه وکړ
درنو اوردونکو خو په یو شمیر سیمو کې به خلک په خپل سره غونډ شوي د فیصله کړي چې سیمه په خپل پاکه وساتي ځکه بار بار خاروالې ته په ویلو نور ستړي شوي دي غوره دا ګڼلې چې خپل لاس په کار شي د بګرامه یو د سیمې اوسنکه جاوید وای چې د سیمې د پاکي مسولیت په غاړه اخیستې نوموړی وای
څنګه یو شل کورا د کور په سر هم 500 روپیا چې وری دی یو نفر ته مرکړی هغه کم دي چې ګند یې غوړي خپل ځای ته رسیدي ما
دا 500 روپیا څومره وخت بوسته ورکوي
دا میاشت کې اوپرا
میاشت کې اوپرا بیا هغه نفر سره هم د سیمې پاکي
هم مزدور راځي خپل کراچي کیا چی وړي
تاسو چې کورا باسته یم د سیا چوي به ځای کې کوم پلاستیک یا چوي سره خپل پدی وغږیګا
یو رقم پلاستیکونه دانه 50 روپیه ورکی یای کی دی 50 روپیه غن جمع کیږي نو هغه زیات راوړو داس یو دردن یو شل دیش دانه راغه ډکو بیا په ور باندې مزدور راځي وډی کراچي کې ځم
اقتصادي وضعیت څنګه د توان لري
تو نه یې خلا واس خو نه لرو خو بیا نو کچیر دغه مردار خورګي زیات شونه شاید زمونږ بچي او مور او پلار د مریضانی کینو د خلتونه په غي زیات شي دغه
وخت نه تاسو خپل سیمه خپل پاکوي کنه څومره کاشته سویره څومره خسوي
نو هغه تاسو خپل وینئ نو وضعیت څومره نورماله ده بوی نشته ده بدبوی نشه لختي ماغه دی پاک دی کم ګن من تاسو وینئ
ټول ګاونډیانو څنګه د سره ومنل چې ټول
یو زه خپل دی کوسی مشر شوما خپل مې دا اقدام وکړ ټول مې را ټول پلس جمعې پورز باندې مادل ته بدبوی د بعد وخت مېلمانه راځي د تاسو د منګه وی دا سکه ډیر یو بد بوی غند لګیږي ودي صفایي وکي دولت خو نه کی دولت خپل ځان نشي سمبالولای نو موږ مجبور چې خپل اقدام وکړو وطن جوړ کو
اتس په نظر کې چې د وی سیمه خلک لا سره یو کا آیا دوی کولای شي خپل سیمه پاک قدس لکه تاسو کړی دا هغه یو کوي سي
معلومه خبر ده دا تاسو وینئ موږ شل نفر شل کور سره وځي شو یو څوک د کونړ دی څوک د لغمان دی څوک د خوست دی ټول خو زما د کاکا زمن نه دي چې زما په خپل شفاغي په دې باندې پیږي چې دغه خان څه خبره کوي صحیح خبره کوي زوی مریض نو اتل سوا 2000 روپے 3000 روپے د دې په ډاکټرۍ په غبانې زی
د خلکو ګیله د خروالې له مسول کسانو څخه و ویلې په میاشتو د کثافاتو د ټولولو لپاره د دوی سیمې ته نه ورځي ځکه خو کثافات نور له دیوال او بام نه بیرته حویلې ته وراوړي موږ دا مسله د کابل خروالې د تنظیف د ریاست له رئیس احمد بهزاد غیاسی سره شریکه کړه هغه ویل
بعض ساحات هست در شهر کابل که ما نتونستیم رسمان جمعوری کرده
دا کابل په خار کې ځینی سیمې شته چې کثافات پکې پراته دي زه دا منم چې موږ ټولې سیمې له کثافاتو څخه نه دي پاکې کړي خو دا په دې معنا نه ده چې کار نه کوو موږ ډېرې هلې ځلې کوو چې پاک ښار ولرو خو پرسونل کم دی او د ښار ټولو ځایونو ته نشو رسېدی خلک هم له حد نه ډېر کثافات هر خوا خواره واره اچوي موږ پلان لرو چې په دې نږدې ورځو کې ټول ښار په اشار سره پاک کړو په دې اشار کې به د ښاروالي له کارکوونکو سره له عامو خلکو هم وغواړو چې د خپلې سیمې په پاکۍ کې برخه واخلي
درمن دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې کثافات او عام وګړي نور نو بيخي تر پوز راوستي وو د سیمې بدرنګ والی بدبوئی مچان میاشي بیلابیل ناروغۍ په لارو او کوڅو کې د کثافاتو له وجې رامنځته شوې وي نو ځکه هم ښاروالۍ او هم عام خلکو ته پکار ده چې د کثافاتو په خوندي ځای اچولو کې یو بل ته لاس ورکړي تر څو له ښې روغتیا سره پاک او ښکلی ښار ولرو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری